امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
السلام علیکم درنو اردوونکو د اتادی رادیو خبرونه مو ورده د امریکا غږ آشنا رادیو لمړی خبرونه باندې پیل کوم. زه متی الله عابد
او زه روشان نورزایم.
اوس د خبرونه په پیل کې د مهم خبرونو لنډیز د تاورو.
پیر سید احمد ګیلانی د سولی د عالی شورا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. یو مستقل اداره وایي چې په افغانستان کې 2 میلیونه ځکه غصب شوی ده. او د سوریې د هومس په شار کې په 2014 کې تر 500 کسان پرې وجل سوی دي.
په دې خبرونه کې به په امریکا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړۍ کې د نیواړه په حالت کې د هیلی کلینټن د پرمختګ، د هلمند لپاره د نظامی قواو د همغږۍ د مسؤول جبار قهرمان سره مرکه، او په پاکستان کې د ښځو په حالت باندې په وضعیت باندې خبرې کوو. اوس پوره خبرونه.
د سولی د عالی شورا یو چارواکي د نوم د ناخصلو په شرط د امریکا ژغ سره په خبرو کې دا تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولی د عالی شورا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. هغه ویل چې دغه شورا لپاره شپږ مرستیالان هم ټاکل شوي دي چې کریم خلیلی، حاجی دین محمد او حبیبه سرابی پکې شامل دي. تر اوسه په دې اړه رسمي فرمان نه دی صادر شوی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر هم په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل په خپل ټویټر دا خبره تایید کړې ده. په نړیوالو چارو کې د سولې د عالی شورا سلاکار اسماعیل قاسم یار امریکا ژغته وویل چې دغه شورا د مشرتابه پلاوی لیست په رسمي توګه درې ورځې وروسته اعلان شي. که څه هم ښاغلی قاسم یار د سولې د عالی شورا د مشر په توګه د پیر سید احمد ګیلانی د ټاکلو خبر تایید نه کړ، خو ویل چې له یوې میاشتې راهیسې دغه د ټاکلو په اړه خبرونه اوریدل کیږي.
په افغانستان کې 2 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم اداره وایي چې دغه 2 میلیونه جریبه ځمکه 16000 غاصبینو غصب کړې. د افغانستان د ازادۍ د کور ادارې نن په کابل کې خبر رپورټ کې چې د ځمکو د غصب د تور فصل په نامه دی خپور کړ. د دغه ادارې یو غړي شاه حسین مرتضوي ویل چې په کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار او کندوز کې زیاته ځمکه غصب شوې او په نورستان، دایکنډي، پکتیکا، پنشیر او غور کې بیا لږ ځمکه غصب شوې ده. ښاغلی مرتضی وویل چې 16000 غاصبین هغه دي چې لس جریبه ځمکه یې نه تیر تر سلو جریبه ځمکه غصب کړې ده. هغه د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په دې اړه دې یوه خاصه محکمه جوړه کړي.
په تورخم کې د سرحدي پولیسو په کنډک د توغندیو ډزې شوي دي. د تورخم د سرحدي پولیسو کمیسار رحیم الله سحاک امریکا ژغ ته ویلي دي چې د دې وران د کرشې له بلې غاړې له نن سهار راهیسې 14 توغندۍ وار شوي دي. هغه ویل چې توغندیو مرګ ژوبله نه ده اړولې. د سرحدي پولیسو دغه چارواکي دا خبره هم کړې ده چې توغندي د پاکستاني پوځ پوستې ته د نږدې سیمې نه وار شوي دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تورخم هغه سرحدي ښارګوټی دی چې د پېښور جلال آباد په لوی لار پروت دی او روزمره په زرګونو کسان ورنه تیریږي او راتیریږي.
په کندهار کې یو امریکایي بیبلوټ الوتکه رالیدلې ده. د امریکا د هوایي ځواکونو یو ویان براین بیوچار د پرون ناوخت وینا کې وویل چې د الوتکې د رالیدو علت په اړه تحقیقات پیل شوي دي، خو د طالبانو په لاس د الوتکې د رالیدو احتمال رد کړی. که څه هم 2005 کال نه وروسته په افغانستان کې د امریکا فوځي ماموریت پای ته رسېدلی دی، خو امریکایي ځواکونه اوس هم د القاعده او داعش د توندلارو په ضد او د طالبانو په خلاف د افغان ځواکونو د ملاتړ په غرض په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکونه کار اخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
اوس هم نړیوال خبرونه. د سوریې د هومس په شار کې په 2014 کې 40 کسه وژل سوي دي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د څارنې موسسه ویلي دي چې 14 د الزهري په سیمه کې سوي ده او وژل سوي کسان ملکیان دي. بل پلوته د امریکا د بهرنیو چار وزیر جان کیری ویلی دی چې د سوریې مرکچان ته اوربند په سر موافقه ته نږدې سوي دي. ښاغلی کیری د اردن په مرکز امان کې خبرې کولې ویل چې هیله کوي چې د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هر څه جرتره چې امکان وي خبري وکړي او بیا د اوربند د ملکی دو پاړه اقدامات وسی.
د امریکا د میشیګن په حالت کې په ډزو کې وو کسان وژل شوی دي. چارواکي وایي چې د میشیګن د حالت د کلاز مو په خارګوټي کې وسلوال د پارتمانونو په یوې ودانۍ د موټرو د خرڅولو په شرکت او په یو رستوران کې په خلکو ډزې کړي او وو کسان وژلې. چارواکو زیاته کړې چې په وژل شو کسانو کې یو 14 کلن نجلۍ هم شامل ده. د ډزو وروسته د کالمازو په خارګوټي کې د مشکوک وسلوال د نیولو لپاره تلاشي پیل شوي او چارواکو نن سهار وختي یو کس د ډزو په تور ونیو. مشکوک 15 کلن دی. د کلمازو خارګوټي 15,000 نفوس لري چې د میشیګن د مرکز ډیټرایټ نه 2500 کیلومتر لري لویدیسته پروت دی.
په امریکا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې د نیوادا په ایالت کې هیلری کلینټن خپل سیال برنی سندرز او په جنوبي کارولینا کې ډونالد ټرمپ خپل سیالانو ته ماته ورکړې ده. په جنوبي کارولینا کې ډونالد ټرمپ دغه انتخابات وګټله. د ټرمپ نو وروسته مارکو روبیو او ټیټ کروز دوهم او دریم راغلل. د جمهور غوښتونکو کاندیدانو په جمله کې یو هم جیب بوش وو چې د جنوبی کارولینا په ایالت کې د لږ رایو د ګټلو وروسته وویل چې د خپل کاندیدینه تیریږي. د دیموکراتانو په ډله کې هیلری کلینټن د نوادا ایالت په ګوندي انتخابات کې په وروستیو شیبو کې خپل سیال برنی سندرز نام لږ مخکې سوله او په لږ توپیر بری ترلاسه کړ. د نیوادا او جنوبي کارولینا نه وروسته به په یو شمېر نورو ایالتونو کې انتخابات د مارچ په اوله وسی. د مارچ اوله چې د سوپر ټیوزډی په نامه یادیږي په دې مهمه ده چې په 14 ایالتونو کې په یو وار مقدماتي انتخابات کیږي.
او په فیجی کې زورور طوفان لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. طوفان پرون د آسیا آرام سمندر په دغه هیواد کې راغی. چارواکي وایي چې سیمې ته د ژغورنې پاکولو د رسېدلي تاوان د تخمین لپاره ټیمونه اسولي. د سیمې نه رسېدلي رپورټونه وایي چې په سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي او د برق سیمونه قطع شوي او لارو کوڅو ته سیلابونه راوتي. د فیجی حکومت په تګ راتګ بندیز لګولی دی او د یوې میاشتې لپاره بیړنۍ حالت هم اعلان کړی. په لسګونو خلکو هغه کمپونه ته پناه وړې ده چې د حکومت لخوا د فیجی په بیلابیلو سیمو کې جوړ شوي.
د پناه غوښتونکو د یوې کورنۍ د وړې لور لخوا مبارزې د اسټرالیا د مهاجرت وزیر دې ته اړ کړ چې دغه کورنۍ پرېږدي چې په اسټرالیا کې ووسیږي او بیرته یې د مهاجرو لیرې کمپ ته ونه لیږي. د دې خبرې تفصیل د زیبا خادم په ریپورت کې اورو.
دغه یو کلن جلی آشا نومیږي. تیره میاشت په جنوبي بحر الکاهل کې د نورا د کم نه په بریسبان کې د لیری کلینټو په نوم د ماشومانو روغتون ته یوړل شو. د آشا بدن سوځېدلی و او د علاج نو وروسته د روغتون مقامات وویل چې تر هغه چې ډاډه نشي چې هغه یو مسون زی تړل کیږي د شفاخانې نه رخصتي. د ماشوم آشا د غمزپلی حالت خبرونه ټولنیز مطبوعاتي مبارزه وپارول چې دغه کورنۍ بیرته د نورا ټاپو ته ونه لیږل شي. سلګونه مزایره چانه د روغتون مخکې په لار کې خندونه واچول چې د ماشوم په زور د روغتون نه ونه باسي. د مهاجرت وزیر نن خبرداري ورکړ هر وخت چې دا کورنۍ به بیرته د ناورو ټاپو ته لیږي. وایي دا مهم پیغام دی چې د ناورو په کم کې بندي کسان په دې پوښي چې د حکومت پالیسی نه ده بدله شوې ادامه لري. پانا غوښتون کې چې هڅه کوي په کشوي کې اسرالیا ته ځان ورسوي په پاپا او ګینی او د ناورو په کمپونه کې بندیانیږي. حتی که د مهاجرت په شرایطو بیخي برابر هم وي نه یې پریږدي چې په استرالیا کې میشت شي. کانبیرا وایي ځکه یې دا پالیسي غوره کړې ده چې مهاجر په خطرناکو بحري سفرونو کې مړه نه شي. خو د بشري حقونو مبارزین دغه پالیسي غندي او وایي چې په کم کې د مهاجرو په حقوقو تیری کیږي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
عبد صاحب دا خو د نوشابه آشنا ریپورت وو او په معذرت سره باید وایم چې موږ اعلان وکړو چې دا د زیبا خادم ریپورت دی. یو بل ریپورت هم راغلی دی، یو بل خبر دی چې هغه وایي چې مقدونیا د یونان سره خپل سرحد چې دی هغه د افغانان پر مخ تړلی دی. عراقي او سوریایي مهاجرو ته اجازه ورکوي چې د سرحد نه تیر شي خو افغانان ته اجازه نه ورکوي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د پولیسو، البته د مقدونیا د پولیسو، د ویاندې له خولې ویلي دي چې دا کار کوم رسمي جواز نه لري خو دوی دا کار پرون شروع کړی دی او نن امر کړی وو چې ټول سرحدات د افغانان په مخ باندې یوازې وتړي.
علت نه دی خو
روحانسه علت خو داسې کوم خاصه نه دی ویلي ویلي دی چې دا کوم داسې رسمي پریکړه نه ده خو دغه کار دوی کړی دی.
بله، او دا هو د نړۍ خبرونه او د سپورتس مینوالو ته د کرکټ ورستی احوال ورکو چې د افغانستان د کرکټ مینوال به منتظر چې خبر شي چې د آسیا د جام د غوړی په سالیو کې افغانستان ته څومره چانس ده چې د سالیو کې برخه واخلي.
یعنی اوس هم چانس ته عابد صاحب
چانس روحان صاحب ډیر ضعیف دی ځکه چې افغانستان اوله لوبه ونه ګټله او هغه یو ماتې سره دومره مشکل پیښ شو چې اوس چانس ته ګوري چې لاړ به شو. نو کرکټ دغه سیالیو کې چې بنګلادش کې روانې دي څلور ټیمونه دي افغانستان هانګ کانګ عمان او متحده عرب امارات. امارات اول افغانستان
او هانګ
کانګ نه وګټله
نن د هانګ کانګ نه وګټله.
نو افغانستان یوازې یو لوبه چې ګټل د عمان نه ګټلې ده. نو افغانستان دوه پوینټ لري عمان هم دوه پوینټ لري هانګ کانګ دواړه وبلې نو خو د منډه نه ووت. یوازینی امکان چې دی که ډېر ضعیف چورته وي هغه دا دی که چېرته سبا ته امارات د عمان نه وبیلي او افغانستان د هانګ کانګ نه په داسې طریقه وګټي چې ډېر فرق 15 منډو فرق یا زیات هدف مخکې پوره کړي نو هغې په وجه کېدای شي چې د منډو په وسط باندې خو د اماراتو چې کوم اوس وضعیت ده چې ښه لوبه کوي ګرانه به چې دوی د عمان نه لوبه وبیلي افغانستان
مر خو په دعا وکول
او یو شه ده چې سبا ته لوبه ژوندې خود لیکي په تلویزیون نو اوردونکو کتونکو ته مخه خبر هم دی چې دغه لوبه ژوندې وګوري پندې ته واخلي جامونه نړیوال روان دي هغه کې به ونه
بله او د امریکا جاک د فیسبوک په پاڼه باندې هم دوی کولی سي چې د لوبي جزئیات تعقیب
بالکل تعقیب کی او اته به یو مستقیما یو ژوندې راپور هم ورته او وړاندې کوو د فیسبوک دلاره
مننه نه بیت صاحب
د واشنگتن نه د امریکا جاک آشنا رادیو خبرونه اوري
درنه اوقدر من اوریدونکو تاسو د امریکا جغ آشنا راجونه د دې سات خبرونه واوریدله. درنه اوریدونکو وڅو لومړی خبري مطلب ته چې هغه د جبار قهرمان سره د امریکا جغ مرکه ده او جبار قهرمان د هلمند لپاره د نظامی قواو د همغږی مسول دی. هغه وایي چې د دولت له وسوال مخالفین سره تر پرله پسې اړیکو نیول وروسته اوس هغوی دې پایلې ته رسیدلی دي چې جګړه د حل لار نه ده. هغه دا خبره هم کوي چې د په هلمند کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ دومره همکاري په یو بل کې د یو بل سره موجوده نه ده. د هغه سره عزیز الله پوپل دغه مرکه کړې ده چې په ګډه به یې واورو.
د هلمند د وضعیت د کابو کولو لپاره وظیفه درکړې شوې ده. د ټاکل کېدو څخه هم د څو هفتې تیریږي. په ابتدا کې چې دی ولایت رالست او اوس په کوم حالت کې است تغییر کوم قیسه کوو نو څنګه راغلی؟
کله چې زه راغلم په هلمند کې زما له انده څه وضعیت تر یو حده داسې و چې دلته داسې زیان حکیم و چې خدای ناخواسته لشکرګاه به سکوت کړي.
درست
پلاني نقطه به سکوت کړي. ولې د دغه تلاشونو د دغه تپو تلاشونو په نتیجه کې چې همه جانبه په هلمند کې تر یو حده پورې انسجام پیدا کړي وضعیت دې خواته ولاړی چې د خلکو سره اوس دغه ذهن نشته چې خدای ناخواسته لشکرګاه به سکوت کړي ګریش به سکوت کړي. دا په خپله پر دې دلالت کوي چې د مخالفینو سره چې هغه کومې خبرې روانې دي هغوی تر ډېره حده پورې نتیجه ورکړې.
یعنی مستقیم ستاسو او د دولت مخالفینو تر
منځ مستقیمن زه په خپله داسې ورځ نشته بله هماغه چې زه د علماو سره زه د خپله مستقیمن د جنګي قمندانانو سره د بعضې خلکو سره لیدنې وکتنې ونه لرم باس ونه لرم. او
د دولت وسوار مخالفین هم تاسو مراجعه کوي؟
بالکل بالکل بالکل.
هغه وسوار مخالفین چې هغوی د جګړې په اوله کرښه کې جنګیږي
هغه وسلوال چې پرون د جګړې په اوله کرښه کې جنګېدل زه ولاړ سولم دلته ما چې راغلم د دغه کار دپاره چې زه د خپل پیغام دې خلکو ته ورسوم چې جګړه د حل لاره نه ده او موږ باید یو د بل په خوشبختۍ کې د خوشبختۍ لټو وکړو نه یو د بل په بدبختۍ کې. جګړه پردی ده جګړه تعمیل شوې ده پر دې ملت باندې. ما څلور زره او اته سوه څلور زره او اته نیم سوه کسانو سره لیدنې وکتنې کړې دي تر اوسه پورې.
دغه د بروسی او د اعتماد ټکی چی شې دی تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړی چې د دولت واستوال مخالفین ها کسان چې ساس خو نه پرون جنگیدل او غوی له هم میلان دی ته شي چې خبري او مذاکرات ته حالات دغه د اعتماد ټکی چی شې دی ساسو له طرف
دغه ولسون سره خبري او بحث کول دغه په زرهاوی انسانانو سره چې دا موضوع مطرح شول دغه مخالفین هم په دغه خلکو پورې تړلي خلک دي دا د اسمانه نه راغلي
خپل خلک یعنی تاسو واسطه چې ملي چې نور جګړه ده لار نه ده
بالکل دا ځین اصلا په مجموع کې په دې وطن کې داسې خواته روان دي داسې خواته روان دي اخر دا خلک هم انسانان دي په دې پوهیږي
د ام ازهانو د تنویر په برخه کې د هغه اعتماد او ولسی اطمینان د پاره چې کم تپتلا شوان دي په دې کې خلق هم تاسو برې لګنی اما په بل اړخ کې چې هغه د نظامی قواو ترمنځ هم ژغیده او ساسو د وظیفه هغه عنوان هم داسې دی چې هم ژغی مسول دلته تعبیر دادی چې ګویا ساسو سره د هلمند په سویه باندې د امنیتي نهادو پر اساس کې هغه نظامی کسان درسته اما هنګین نه لري
په دې باندې د تشکانی سي مشکلات ستا په اشتلام باندې یو څوک چې هغه خبره ده یو چوکاټ ته برابرې یو دغه ته برابرې یو سړی چې یو قسم په خپل مستقل شکل باندې عادت سوی او اوس غواړي چې په یو کاشا کې سي دا کې دا به بعضې مشکلات وي ولې په هغه کچه چې سړی نه امید سي په هغه کچه چې سړی امید ونه لري نشته زه امیدوار یم چې دا واړه او زاړه مشکلات به
یعنی مشکلات ستا اما ناهیلي نه است نومیش نوزاد مساکله دیشو او باغران دا عملاً د هلمند له سوال سولو سوالي څخه ولسوالي دي چې د دولت د وسلوال مخالفینو په واک کې دي اروزه په سنگین کې هم مشکلات دي کله ولسوالي یو طرف ونیسي کله بل طرف کله د شهر په یو سر کې یو څوک کله د شهر په بل سر کې بل څوک دا پنځه ولسوالي به ممکنه وي چې تر حکومت حاکمیت لاندې راځي خصوصا په داسې حالت کې چې موسم تغییر کوي او د پسرلي څخه خلک ډېر په ویره کې دي چې ممکن جګړه شدت واخلي
دا ډېر ښه سوال و ډېر خلکو سره دا حالات داسې یو تعبیر لري وایي که چیرې پسرلی سي هوا ګرمه سي کېدای سي جنګ شولاور سي جنګ تیز سي ولې زه په بل شي باندې معتقد یم زه چې د خپل ولس و ذهن ته ګورم زه چې د خپل مصالح قواو د سره احیا او د جوړېدو ته ګورم او دغه تلاشونو ته چې ګورم بالکل مې ذهن پر دې جوړ دی چې د ټولو څه خلاف به موږ راتلونکي دوبی ډېر پر امنه ډېر خوږ او ډېر ښه دوبی ولرو
سلامت ژوند دې
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
درنو قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل نن وبښې پرون په امریکا کې مقدماتي انتخابات په دوو ایالتونو کې وسوله د نیوادا په ایالت کې هیلری کلینټن خپل سیال برنی سندرز سماته ورکړه او په جنوبی کارولینا کې ډونالد ترامپ خپل سیالانو ته ماته ورکړه نور تفصیل به د آشنا تلویزیون په دغه ریپورت کې واورو
په جنوبی کارولینا کې ډونالد ترامپ د یو داسې کمپاین وروسته په واضح ډول بریالی شو چې کاندیدانو پر یو بل د دروغ ویلو او مبهمه سیاسي تورونو لګول پیل کړل
There's nothing easy about running for president. I can tell you.
The Jumhuriyat ta para mubarizah asanana da da sakht da grana da bada o khatarnak da khuchwe ga ki ya khul da.
When you win, we are going to start winning for our country.
Trump tar khul sialano Marco Rubio aw Ted Cruz che pa khato ga ya doyem aw dreyem raya wa katala aw Rubio khud junubi Carolina da mashhur wali Nikki Haley pa amkari siali pa khato ga pa ta warasawala.
Tonight here in South Carolina.
نن ما کوم دلته په جنوبی کارولینا کې پیغام ډیر روښانه دی. دا هیواد د ځوانو محافظه‌کارانو یو نوی نسل ته تیار دی چې په 21st century.
خو ټیډ کروز خپل ځان په دې سیالۍ کې یو رښتینی محافظه‌کار وګڼو.
You can go with Washington deal makers.
تاسو یاد واشنگتن د معاملګرانو سره مل شي یاد یو منل شي او باوري قانونمند محافظه‌کار سره. اوبېر د امریکایي کړی تر لاسه کړ.
په شاته پاتې سیالانو کې جان کیسک بن کارسن او د فلوریدا په خوانه والی جبو شو چې وای نور سیالي نه کوي
ځکه چې د آیوا نیوهامشر او جنوبی کارولینا خلکو څرګند کلاوزه پر اختیار د هغوی پریکړې ته درناوی کوم نو نن ما هم ز خپل کمپاین پای ته رسوم
او د ډیموکراټانو په ډله کې هیلری کلینټن د نوادا ایالت په ګوندی انتخاباتو کې په وروستیو شیبو کې د خپل سیال برنی سندرز نه لږ مخکې شو او په لږ توپیر یې بری ترلاسه کړو
زه د ټکساس په لور روان یم بل د کلورادو په لور روان دی او مبارزه مو پر مخ روانه ده هغه راتلونکي چې مونږ غواړو له مونږ سره ده
دا بریا به کېدی شي د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ته دا چانس ډیر کی چې راتلونکې اونۍ هغه جنوبی کارولینا کې ګوندي سیالیو کې هم مخکې شي چې د مخه ډیر پلویان پکې لري. خو سندرز وایي سخته سیالي به وکړي.
زما په خیال کله چې ډیموکراتان د جولای په میاشت کې د فلادلفیا عمومي غونډې ته راټول شي بیا به د متحده ایالاتو په تاریخ کې د یو لوی سیاسي بدلون نتیجې وګورو.
د دواړو ګوندونو کاندیدان اوس د سوپر ټیوزډي چې پکې د مارچ په لومړۍ نیټه ګوندی ټاکنې کیږي هغه پړاو دی چې د دیارلسو ایالتونو نه ګوندی استازي د خپل ګوند کاندید ته رایه ورکوي. سید سلیمان آشنا د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنګټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو قدر منوریدونکو، په تیر کال کې په پاکستان کې د شوزو په خلاف د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی وو. د شوزو د حقوقو مدافع ټولنې وایي چې په پاکستان کې انجونې په کوچنۍ سن کې ودولو ته مجبور کیږي او په ځینو پیښو کې د انجونو په مخ تیزاب هم شیندل کیږي. په مکړې په دغه رپورت ته چې د آشنا تلویزیون دی،
دا صدری کول پر مخ هغه وخت تیزاب وپشل شول چې د یو سړی لخوا ورته د واده کول وړاندیز وشو خو هغه رد کړ.
ته هم ما خړې ته ته
موږ د بسونو په تمځای کې انتظار کاوه. یو سړی راغی او ما ته د واده پیشنهاد وکړ. ما ورته وویل چې زه واده نه کوم، زه کار کوم، خپل ماشوم لویوم. د هغه په لاس کې یو بوتل و. کله چې ما انکار وکړ او بس ته ختلم هغه پر ما تیزاب وپاشل.
پر هغه برید کوونکی په بند کې دی. خو د بشري حقوقو د کمیسیون د راپور لمخې تیر کال په پاکستان کې د تیزابو د شیندلو د 55 پیښو له جملې یوازې 12 کسان نیول شوي دي. د ښځو د حقوقو په لوي ډلو تیر میاشت هغه وخت یو بل گزارو خوړ چې د پاکستان پارلمان هغه قوانین چې په کوچنیوالي کې په واده کولو بندیز لګوي منظور نه کړ. پارلمان د اسلامي ایدیالوژۍ په نامه د هغې شورا عوامرو ته تسلیم شو چې له خیاړو دینی مشرانو نه جوړه یوه مشورتي ډله ده. د سن سویلي ایالت چې کراچۍ پلازمینه ده، د ښځو د خوندیتوب او په کوچنیوالي کې په ودونو د بندیز قانون تصویب کړ.
دی آر کمینګ اپ ویری وذ ویری کنټروورشل.
د اسلامي ایدیالوژۍ د شورا وړاندیزونه په اساسي ډول د شوتو پر خلاف دي. هغه هیڅ کله نه دی ویلي چې د شوتو زکړه اړینه ده، په داسې حال کې چې اسلام دا سوایي.
کته هم خزه د دوی پر ضد د تاوتری خالی پیخې په ډیرو ځایونو کې ل پولیسو سره نشي سپټولای، خو په ځینو سیمو کې د دوی لپاره د امن خونه موجوده دي. په کراچۍ کې د امن په یو کور کې شاوخوا سلوي خزه اوسېږي چې د کورنۍ تاوتری خالی او جنسي تیریو لامل دلته راغلي دي.
لمدو راهیسه زموږ غشتنه دا ده چې د اسلامي ایديولوژي شورا دی رنګ سه او دا باید نور د اساسي قانون برخه نه وي. پارلمان باید د قانون جوړولو صلاحيت ولري.
اغلی راشدي هم وایي د خزو حالت به تر هغه وخت پورې ښه نشي چې دغه شورا د خزو پر خلاف خپل وړاندیزونه ته دوام ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ترنو او قدر من اوریدونکو، د نن شپې د خبراترو پروګرام کې په دې باندې خبرې کوو چې یوې مستقلی موسسې ویل دي چې په افغانستان کې 2 میلیون جریبه ځمکه غصب شوې ده. په دې اړه به میلمانه تاسو ته معلومات درکړي او تاسو هم کولای شئ چې په پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظریات او خپل پوښتنې شریک کړئ. اوس په ولارسو یوې سندرې ته.
سلام دا کلام دے گلوالی و ملالی ملنګي کچکول بابا خلم کلیوالي و ملالي سود جانا دیدن ونکم ناراض ما دمن درد لتا زار سم
او اوس هم د خبرونو لنډیز د سولې د عالی شورا او چارواکي د نوم د ناقصلو په شرط د امریکا جا سره په خبرو کې دا تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. هغه ویلي چې دغه شورا لپاره شپږ مرستیالان هم ټاکل شوی دی چې کریم خلیلی، حاجی دین محمد او حبیبه سرابی پکې شامل دي. تر اوسه پورې په دې اړه رسمي فرمان نه دی صادر شوی خو د اجرایه ریاست مرستیال وایاند جاوید فیصل په خپل ټویټر کې دا خبره تایید کړې ده. په افغانستان کې 2 میلیون جریبه ځمکه غصب شوې ده. د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم ادارې ویلي دي چې دغه 2 میلیون جریبه ځمکه شپږ زرو غاصبینو غصب کړې ده. د افغانستان د ازادۍ د کور ادارې نن په کابل کې خبر رپورټ چې د ځمکو د غصب د تور فصل په نامه یادیدي خپور کړ. په تورخم کې د سرحدي پولیسو په کنډک د توغندیو ډزې سوي دي. د تورخم د سرحدي پولیسو کمیسار رحیم الله سحاک امریکا جاخته ویلي دي چې د دیورند د کرښې له بلې غاړې نه لنن سهار راهیسې 14 توغندۍ ورسوي دي. هغه ویلي چې توغندیو مرګ ژوبله نه ده اړولې. د سوریې د هومس په ښار کې په 2014 کې شپږ څلوېښت کسه وژل شوي دي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څارنې موسې ویلي دي چې چاودنه د هومس د الزهرې په سیمه کې شوې ده. وژل شوي کسان زیاتره ملکیان دي. په امریکا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې د نیوادا په ایالت کې هیلری کلینټن خپل سیال برني سندرز ته ماته ورکړه او په جنوبي کارولینا کې ډونالډ ټرمپ خپلو سیالانو ته ماته ورکړه. د امریکا د میشیګن په ایالت کې په ډوزو کې اووه کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د میشیګن د ایالت د کالامازو په ښارګوټ کې یو وسلوال د اپارټمنونو په ودانۍ د موټرو د خرڅولو په یو شرکت او په رستوران کې په خلکو ډزې وکړې او اووه کسان یې ووژله. چارواکو زیاته کړې ده چې په وژل شوو کسانو کې یوه 14 کلن نجلۍ هم شامله ده. د ډزو وروسته د کالامازو په ښارګوټ کې د مشکوک وسوال د نیولو لپاره تلاشي پیل شوه او چارواکو نن سهار وختي یو کس د ډزو په تور ونیوي. مشکوک کس 45 کلن دی. د امریکا د هوایي ځواکونو یو ویان پرون ناوخت وویل چې د الوتکې چې په کندهار کې یو الوتکه رالوېدلې ده. هغه وویل چې د الوتکې د رالوېدو د علت په اړه تحقیقات پیل شوي دي خو د طالبانو په لاس یې د الوتکې د رالوېدو اعتمادات کړی دي. دغه یو بی پیلوټه الوتکه وه. او په فیجي کې زورور توپان لږ تر لږه 15 کسه وژلي دي. توپان پرون د آسیا آرام سمندر دغه هیواد وځپي. چارواکو ویلي دي چې سیمه ته د ژغورنې پاکولو او د رسیدلې تاوان د تخمین لپاره ټیمونه استولې دي. د سیمه نه رسیدلې لومړنۍ رپورټونه وایي چې په سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د باغ سیمونه قطع شوي دي او لارو کوڅو ته سیلابونه راغلي دي. د فیجي حکومت په تاګ راتګ بندیز لګولې دي او د یوې میاشتې لپاره بیړنۍ حالت هم اعلان کړی دی. درنو قدرمن اوریدونکو دغه وز پوج لومړی نیم ساعت خبرونه چې تاسو مطالبه اوریدله په یو شی بک پز مرته درې جبي خبرونه پیسي او نیم ساعت پرسه به د خبراتور په پروګرام کې نوشابه آشنا او هاشم حبیب زاده ساس په خدمت کې حاضر سي او دمځکو د غسپیدو د نیوی رپورت د نیوی خبرسي رپورت په اړه باندې به ساسره بحث وکي. دا وز خبرونه تر بل خبرونه پرې دوه تا پامه